اونکو د نورو راپورونو لوړاندې کولو مخکې چې دا وخت د مازیګر 4:30 دی له اجمل ان د خبرونو لنډیز واوري.
دا سولې لپاره د مشورتي لوی جرګې غړي نن پرته له دینه چې په خپلو کې د مشرتابه د هیئت په اړه کومه صلاح ته ورسیږي، د سولې د مشورتي لوی جرګې نننۍ غونډه پای ته رسولې او ټاکل شوې چې سبا به په دې اړه خبرې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل ووم سفر په ترڅ کې نن اسلام آباد ته رسیدلی. خلیلزاد تر دې مخکې برطانیې، افغانستان او روسیې ته رسیدلی و. د پیسو نړیوال صندوق وایي داسې تمه کیږي چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په سلو کې شپږ راکمه شي او په دې هیواد کې به د انفلاسیون کچه په سلو کې څلوېښتو ته ورسیږي. په قزاقستان کې په جون میاشت کې د ولسمشۍ د ترسره کیدونکو انتخاباتو لپاره 9 کسانو نوم لیکنه کړې ده چې د وسنی موقت جمهور رئیس چانس پکې زیات ګڼل کیږي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل بلند د یوې سیمه ییزې سرمشریزې کوربته وکړي.
د خبرونو لنډیز مو له ازادۍ راډیو اورید. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم خان محمد سین سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره. افغانستان د کرکټ ملي ټیم په جنوبی افریقا کې د یو لړ تمریناتي سیالیو د ترسره کولو وروسته هیواد ته ستون شو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل د هیواد د کرکټ دغه ډله سلیری شورزی په جنوبی افریقا کې په تمریناتو بوخته و.
که تمام نشان در جنوب افریقا کمپ تمریناتی خود را به پایان رسان و امروز به اسکرام برمی گردد. بعد از این دوباره به این مسابقات جام جهانی اروپا سفر می کند تا در آنجا مسابقات تمریناتی و آمادگی برای جام جهانی داشته باشه.
دو ویل افغان کرکت تیم په جنوبی افریقا کې په یوه سیالی کې د کانادا تیم ته ماته ورکړه او په دوو نورو تمریناتي سیالیو کې چې د جنوبی افریقا له امیر جنگ له تیم سره لرلې یوې وګټله او بلې بایلوده. دوبوبل د افغانستان د کرکټ ټیم خطه اړه لري او هیله ده چې په نړیوالو سیالیو کې ښه وځلي. په کندهار ولایت کې د لومړي ځل لپاره د فوټبال اکاډمي پرانستل شو. د کندهار ولایت د ورزشي ادارې سرپرست مدیر آغا نن ازادي رادیو ته وویل دغه اکاډمي د جوړېدو کار پیل شوی او د علاقمندانو جذبولو ته آماده ده.
پس کندهار کې فصل څو کالو د فوټبال مکتبی اکاډمي خلاص کړل. د نورو مش په کندهار کې د فوټبال ته مکتبی شکل و.
د بوبل وس محل په دغه اکاډمي کې 15 به ورزشکاران په تمرین بوخت دي. د خاغلی مدیر آقا په خبره دغه اکاډمي د جوړېدو پروسه به 3 کال ونیسي. دغه هم بوبل په دغه ولایت کې به یو ورزشي جمنازیم هم جوړ شي چې د بنسټ ډبره په دې ورستیو کې خودل شوی او کارونه به په یو سلاتیا ورځو کې بشپړ شي. او د انګلستان د غوره فوټبال د لیگ مهمه سیالۍ پریمیر لیگ مساوي شوه. د مانچستر یونایټیډ او چلسی ترمنځ سیالي یو د یو په مقابل کې پای ته ورسېد او دواړو ټیمونو امتیازونه ترلاسه کړل. له دې سره د مانچستر یونایټیډ په شپږمه او چلسی په څلورمه رده کې پاتې شو. د مانچستر یونایټیډ لپاره خوان ماتا او د چلسی لپاره مارکو الونسو ګولونه ووهل. دا و د ازادي راډیو نه سپورتي خبرونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. لکه څنګه چې مخکې مو هم په همدې خبرونه کې په راپورونو کې واوریدل، کابل نن د لوی مشورتي جرګې کوربه دی. افغانستان د جرګو او مرکو لرغونی دود لري او همدې جرګو د تاریخ په بیلابیلو پړاونو کې سیاسي او ټولنیزو ستونزو ته د حل لاره موندلې. خو په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته دا 15مه لویه جرګه ده چې جوړیږي. اکرام الله اکرام په یو تفصیلي راپور کې د دې جرګو اغیزو او پایلو ته کتنه کړې ده.
لویه جرګه چرته چې د هیواد د لویو ستونزو د حل په خاطر پریکړې کیږي. کابل یو بار بیا د سولې د همداسې یوې لوی مشورتي جرګې کوربه ده چې هدف یې د تیرو څلوېښتو کلونو جګړې پای ته د حل لارو موندل دي. د دې جرګې د جوړېدو کمیسون ویلي چې په جرګه کې سبان د 3000 کسان برخه لري چې 1.5% یې مېرمنې دي. دا په تیرو شاوخوا 1900 کلونو کې شپږمه جرګه ده چې د هیواد د مشرانو د ټاکلو، اساسي قانون تصویب، بهرنۍ نړۍ سره د اوږدمهاله اړیکو د جوړولو او داسې نورو سیاسي او ټولنیزو مسایلو په تړاو جوړیږي. په 2002 میلادي کال کې استراري لویه جرګه چې حامد کرزی د افغانستان د انتقالي ادارې مشر وټاکه، یو شمیر سیاسي کارپوهان باور لري چې د استراري لوی جرګې په پایله کې کابل یو وار بیا له نړۍ سره په سیاسي او ډیپلوماتیک ډول وتړل شو. د راپورونو په اساس په دې لویه جرګه کې نږدې 1400 کسانو برخه اخیستې وه. له دې وروسته په 2003 کال کې په افغانستان کې د اساسي قانون د تصویب لویه جرګه جوړه شوه چې 1500 کسانی برخه والو. یو شمیر قانون پوهان د دغه جرګې جوړېدل ځکه د افغانستان لپاره مهم بولي چې له لارې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت لپاره اساسي قانون تصویب شو. له ډلې ګل رحمان قاضي ازادي راډیو ته وویل، دوی په دې لویه جرګه کې د افغانستان اساسي قانون تصویب شو. د افغانستان د خلکو په اراده یو نظام معرفي کړو چې وروسته ترې درې واړو قضایا، مقننه او اجرایه قوه په کار پیل وکړ، خو ځینې کسان باور لري چې له دې دوه جرګو وروسته د نورو جوړو شویو جرګو پایلې ښې نه وي. صفیه صدیقي چې د سولې د مشورتي لویې جرګې غړي او د امنیتي تړون د جرګې ویاند او ازادي راډیو ته وویل چې تر ډېره دغو جرګو مشورتي بڼه لرله خو پریکړې چا ونه منلې.
استراری او د اساسي قانون د تصویب لوی جرګې د هغه جرګو له ډلې وی چې پریکړې د تطبیق وړ وي. له دې وروسته ټولې جرګې تشریفاتي او پریکړې یوازې تر مشورې محدودې شوې او حکومت هم څه چې په ګټه وو ترې استفاده وکړه او څه چې په ګټه نه وو کثافت دانې ته وغورځولې.
له دې وروسته په کال 1983 لمریز کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې ګډه امن جرګه چې تر ډېره هدف له طالبانو سره د سولې د خبرو د هڅو پیلول او په هیواد کې د امنیت ټینګول ول جوړ شو.
افغان پاک پیس جرګه
همداشان له دې یو کال وروسته په 1909 لمریز کال کې په دې هیواد کې د سولې لوی مشورتي جرګه جوړه شوه چې په نتیجه کې د افغانستان د سولې عالی شورا رامنځته شوه. یو شمیر کارپوهان وایي د دغه دوو جرګو پریکړې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شوې او څنګه چې تمه کېدله د دوی په خبره همره پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې. له ډلې د ننګرهار پوهنتون استاد شیر حسن کمالزی ازادي راډیو ته وویل،
وروسته چې د امن په نامه باندې کومه جرګه د پاکستان سره جوړه شوه، هغه ډېره ناکامه د امن جرګه وه. د امنیتي تړون دپاره کومه جرګه چې غوښتل شوې وه، هغې هم څه نتایج نه لرله. کومه پرېکړه چې وشوله هغه بیا خپل رئیس جمهور ونه منله.
په 2011 میلادي کال کې بیا له امریکا سره د امنیتي تړون لویه جرګه جوړه شوه چې څو ورځې دوام وکړ، خو ظاهراً نتیجه حتی د وخت د ولسمشر حامد کرزي له لوري هم ونه منل شوه. په افغانستان کې لویه او دودیزه جرګه د ملي مسایلو د څېړلو او ستونزو ته د حل لارو ښه سرچینه او د ولسي نظر او پریکړو شریکول بلل کیږي. په دې هیواد کې د تاریخ په اوږدو کې د ستونزو پر مهال لویې جرګې جوړې شوي او ستونزو ته پکې حل لارې لټول شوي دي. د تاریخ پوهانو په وینا جرګه په افغانستان کې کلونه تاریخي قدامت لري چې یوازې د شلمې پیړۍ په اوږدو کې په دې هیواد کې شاوخوا 40 لوی جرګې جوړې شوي او د افغانستان پر ډیرو مهمو سیاسي او ټولنیزو موضوعاتو په اړه پریکړې کړې دي. خدا چې د سولې وسنۍ مشورتي لوی جرګه به مثبتې پایلې ولري کنه. د ننګرهار پوهنتون د معاصر تاریخ استاد شیر حسن کمالزی وایي ک پریکړې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې نشي، هیله شته چې ښې نتیجې به ورکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
نیمه نړۍ د شوزو د پاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د سولې په اړه څو پیغامونه چې یو شمیر اوریدونکو د اس ام اس په وسیله ازادۍ رادیو ته را استولې دي. د اس ام اس 1313 په شمیره تاسو هم کولای شئ چې خپل نظریات د په پیغام کې ازادي رادیو ته واستوي او په همدې خبرونه کې به موږ له اوریدونکو سره شریک کړو. تازه خان سمسور لننګرهار لیکلي، مشورتي لوی جرګه نمایشي ده او لسمشر غوړي د دې جرګې لارې د ځان لپاره کمپاین وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، مشورتي لوی جرګې ته خوښیو او څوک چې مشورتي جرګه تحریموي افغانان نه ګڼو. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي، د سولې مشورتي لوی جرګه بې ګټې ده ځکه اصلي لوری چې طالبان دي د جرګې تحریم کړي. راز محمد ریاض د هلمند له نادلی ولسوالۍ څخه له زرغون کلی څخه لیکي، طالبان او افغان حکومت دی د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وکړي چې ولسي خلکو باندې روژه مبارکه په آرامه تیره شي. عبدالهادي حقمال له کندهار نه لیکي، ټول افغانان سولې ته تږي دي، خدای دې سوله راولي. عبدالرزاق قلمیار د لغمان ولایت له علي شنګ ولسوالۍ څخه لیکي، د سولې لپاره باید د ولس نظریات واخیستل شي او سیاسیون باید خپل شخصي ګټې د ولس د خپل شخصي ګټو لپاره د ولس امیدونه خاوري نکړي. او خیر الله عثماني له کندهار لیکي، مشورتي لوی جرګه د افغانستان په خیر ده، باید پریکړو ته درناوی وکړو.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم یوې بلې موضوع ته ورځو. د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې پاکستانی پاوڅ په دې ولسوالۍ کې د ډیورند پر فرضي کرښه اغزان تار غځولی چې له کبله یې د چترال د ارندو او د نړۍ ولسوالۍ د دوکلام سیمو لارې له دریو کلونو راهیسې بندې شوې دي. د دوکلام اوسیدونکي وایي د دې اغزن سیم له وجې د ډیورند کرښې بلې غاړې ته د دوی ورونه ترې جلا شوي دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د نړۍ ولسوالۍ دوکلام سیمې ته تللی او د راپور یې برابر کړی.
دا د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اړوند د ډیورند په فرضي کرښه د دوکلام سیمه ده چې د پولې بلې غاړې ته د کوزي پښتونخوا د چترال ولسوالۍ د ارندو ساحه ده. د پاکستان حکومت دواړو خواو ته پراته قومونه د کونډتار په وسیله له یو بل جلا کړي دي. د دوکلام اوسیدونکي فضل اکبر ازادي راډیو ته ویل،
دا کانډا تار بالکل زمنګ پسینه ته شوه کانډا تار دی. موږ آ غاړي ولس دی غاړي لوسونه موږ یو لوسونه او د یو بل سره رښتیا خپلوانل لرو. موږ یو بل سره بیخي پمنځ باندې کټ شي ویو دغه کانډا تار په وجه باندې.
دلته د ارندو او د کلام ترمنز یوازې یو خور بهيږي چې پلنواله به یې شاوخوا شل متر وي. د خور بل غاړه د پاکستان پوز د نورو سیمو په سیر د خلکو له تګ راتګ وستلې ده. فضل اکبر وای،
دلته غټلاره ومخه دغه غاړه خلک به هغه غاړه ته پورې واته، هغه به دلته راته یو د بل سره به تګ راته گو یو د بل سره خپلوین لري. خلک ولسونه دي یو رو راخوا یو خورور دی خواته ډیره ده. اوس دغه کنډاتار چې دغه کې تقریبا په روس کال لپاره یې د کنډاتار باندې شروع شوی، په لګول باندې مطلق دغه لار اخو دی، خو د ورونه یو بل سره جدا شي او جلا شي ودي، یو بل سره لارې بیل شي ودي او بنده شي ودي. دالار
په خوا به د چترال او کونړ ترمنز په یاد لار هر ورځ په لزګونو موټرو تګراته کول، خو اوس پر خور جوړ شوی پل باندې یوازې کوڅه ډب سپی پراته دي. خلک وای دوی د کونړ ولایت مقام کابل او ټول چارواکي د پاکستاني ځواکونو د پرمختګ او د کونډاتار لګولو خبر کړي، خو تر اوسه هیڅ اقدام نه دی کړی.
دغه د دوکلام او دارندو ساحه چې تاسو په خپل سترګو ګورئ، په دغه ساحه کې موږ ډیر زیات مخالفتونه دی ولسونه وکړل، خو بیا هم د مخالفتونو باوجود زموږ مرکزی حکومت کوم عکس العمل و نه خوده. دا کونډاتار یې تیر کړی دی، موږ مخالفت کوو، موږ رونه سره جدا کړي په دغه ساحو کې. دغه شی د په نورو غرایزو ساحو کې هم دغه شی، او بالکل دا چې داخل ته افغانستان خاورې ته هم دا کنډاتار هم را داخل کړی دی په بعضو ساحو کې.
د نړۍ ولسوال حاجی ګلزمان هم وایي، پاکستانی پوز په ډیرو ساحو کې د کونړ خاورې نیولې ده او اغزنتاری پکې غځولې ده.
دغه سترون دغه تاسو نه دغه د خپل پورې غاړه دغه سترون دغه په دغه نوخه باندې د اغزنتار کړل دي. ولې د باټاش ډولې په ساحه کې 250 متر د 300 متر پورې دغه ته دغه کړل دي. دراغلي دی ول دي دغه خپل دغه جوړ کړی چونه جوړ کړی دي په دغه نه امن ساحو کې د نړۍ چې باټاش او د چرګل ساحه ده. ال د سیمه خردار کار وسم روان دي او دغه تاسو عمل نه چې د کار وسم روان کړل دي.
هغه وای د فرضي کرخې دواړو خواو ته پراته ولسونه د کونډاتار مخالف دي.
دواړه جانب هم اخلک دې من ناراضي، هم دې خلک هم دې من ناراضي دي، ځکه دې خلکو منځ کې خپل ولې دي. تقریبا 15 زنانه دغه کلی په دې کلی کې واده دي، او دې کلی زنانه په آ کلی کې واده دي، هغه د خپل غم خاده نه وتلی دي موږ د خپل هغه انساني او هغه بشري عتیپه د مخنه هغه ته اجازه ورکو اردو چې د پاکستان د ټول پنجابیان دي هغه قدن په دغه لهجه موږ نه پیږي او نه موږ د خلکو ته او یا دې زنانو ته اجازه ورکو چې الته لاړ شخه دوه طرفونو خلک چي دي په دې من ناراضه دي او خپه دي موږ د هغه مرکزی حکومت تم رسولې دي
په کونړ کې د 201 سیلاب قول اردو د دوهمي پلي لیوا قومندان جنرال میرویس صافی په ناړی کې ازادي راډیو ته ویل دوی به هیڅ کله پاکستانی ځواکونو ته اجازه ورنکړي چې د کونړ خاورې ونیسي
کوم ځکه چې موږ ته راغلي هغه خپل جواب لیدل دا او اخزان تاریخ خپل باغی کې غزا ولا دا خاورې کې د مون خاورې کې نه دا چې د مون خاورې کې او غزای مون هر لحظه د وینو په قیمت باندې نظر چې هغه نه دی پاو کوم
د دوکلام بازار یو وخت زیات ګرم و له کونړ او چترال به خلک سودا اخستلو دپاره دلته راتلل خو درې کاله کېږي چې دغه لاره په بشپړ ډول د خلکو پر وړاندې تړل شوې ده اوس یې دوکانونو ته پرتو قلفونو زنګونه کړي او بازار داسې سوړ پروت دی چې سړی فکر کوي چې ګنې کومې سختې ناروغۍ ترې ټول انسانان اخستې دي
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو او ریچه په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کندهار جلال آباد مزار شریف هرات ګردیز خوست اسدآباد لشکرګه غزنی قلات پل علم پرون او مهترلام کې خبريږي قدر من اوریدونکو له تاسو بخنه غواړم چې زین راپورونه چې د خبرونه په پیل کې مو د هغو د خبرولو ژمنه کړې و د وخت د کمښت لکبله او د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د ځنګړو راپورونو په اړه د هغو له وجې موږ نشو کولای چې هغه راپورونه خبره کړو د ازادي راډیو پراتلونکو خبرونو کې به هغه تاسو ته خبره کړو او اوس هم د خبرونه په ورستۍ برخه کې د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ واوري
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوي ده
ترماستریکا
چې مې زکړه کړې زه د افغانستان د خزینه د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونې خوګو مینوالو سلام زه سحر ګل میرزایم او تاسو ته د نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشته غنی چمتو کړې وړاندې کوم د دې ونی د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې د انجلې د ودیدو پر مهال د جیز برابرول څنګه دود او کله په تاوتری خالي وي
دغه خسته مې اودل ستګری جوړ کړی پلاس او نور مې دغه د کور لوازم شایانه
خوخه خو تانه را کوي را کوي
ځان وژني د تختي یا د زین زین داسې چلندونو تسمونه
هم جیس ورنوړي هغه خزه په کورنۍ کې ډېر کم ارزښت وي تانه ور کوي دا هم په اسلام کې ناروا کار ده
کله سیمه ودو یو ورکه کتابتون به د ځان سره درلود هغه می د خپل خسر کوټه د ځان سره
په افغانستان کې اکثره کورنۍ جیز د نوي ژوند د پیل لپاره د ضروری وسایلو او کالیو برابرولو توای چې معمولا د انجلې د پلار د کورنۍ لوري برابرېږي خو کنجلې په جیز کې د کور کم وسایل راوړي او یاد برابرولو توان نه درلود لکه مستونز سره مخ کېدای شي او دغه ستونزې څنګه په کورنۍ ولانجو او تاوتری خالي بدلیږي په همدې اړه زما همکاري فرشته غنی او راپور برابر کړه د خبرونه پروستي برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو خو اوس راپور ته وښی چې په لومړی سر کې له هغه ځوان انجلې سر خبري شوې چې کوژ د شوې ده او د ځان لپاره د جیس په برابرولو لګیا ده
دا د اسمان تاسو دې دا خپل لاس جوړ کړی خامک میکړی او د څو نور چې دیورندار مې سره مرسته کړې او د دانې راته ګنډلې دا نور ښکلیان مې ګنډلې دي او څو جوړې کالی چې وایي ستاسو دا دوستانو دلته په دې کوټه کې شاوخوا ته د کور وسایل ایښي دي. نو نازیه به راته ووایي چې کوم سیزونه یې د جیز لپاره تیار کړي دي.
دا یو وینې چې جاري برقي ده او یو بل دغه سیم چینی ده چې ما اخیستی ده.
بل چا خو را کش کوم
نو خور دا دراندې کشم ماشین کلا شوي ده پکه ده دا شیان مې اخیستي امادګي مې.
او دغه د دوسمالونو لاندې د سپین شی څه دي دغه؟
او دا یې خند ده کنه بیا ولکتم ګنډله خپل لاس مې جوړ د ډېر سخت ده. تاسو وینئ چې بازارو کې دایخان خرڅېږي یقینم شه چې 10,000 روپۍ ته دي. نو دا موږ خپله په خپل لاس بیا جوړو.
نازیه هغه ځوانه نجلۍ ده چې تمه کېږي 2 میاشتې وروسته واده شي، نو ځکه اوس د خپل جیس په جوړولو لګیا ده. د هغې په څیر زیات شمېر افغان نجونې شته چې کله کوژده شي نو خپله ټوله انرژي د ښو او مجهزه جهیزیې په برابرولو مصرفوي او هڅه کوي د کور وسایل برابر کړي چې په دې کې د خپلو ګوتو هنر هم نندارې ته ږدي چې خیاطي، خامک او لاسي صنایع هم پکې شامل وي. معمولا دغه توکي له واده وروسته د تخت جمعې په مراسمو کې د نجلۍ پلارګنۍ له خپلې وسې او توان سره سم لور ته د سوغات په بڼه ورکوي. د ناوې لپاره جیز نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ګاونډیو هیوادونو کې هم دود دی چې پرته له دې چې د ناوې د کورنۍ اقتصاد په پام کې ونیول شي د زوم د کورنۍ په غوښتنه ملا ماتوونکی جیز ورباندې برابرېږي. ان تر دې چې که چیرې د کومې ناوې جیز کم وي یا یې هم را نه وړي نو د خسر په کور کې بد چلند او تاوتریخوالی سره مخ کیږي. د خوست ولایت اوسیدونکي محتاب وایي چې واده یې ډیر کاله پخوا شوی دی، خو دا چې د خسر کورته یې دومره ډیر جیز نه و وړی نو اوس هم د خواښي پیغورونه او د نورې خسرګنۍ توندې تیزې خبرې اوري.
وایي پلار دې چی نه دي درته اخیستي، کالی نه دي درته اخیستي، خواښي خو تانه راکوي راکوي، خو د بل ځایه یا د خپل خپلوانو کې کومې ښځې چې راځي هغه هم تنه راکوي. چېرته واده ته لاړه شم واده را باندې تریخ کی، خو بیا چې کوم وس هغه مینه رسیږي، فقط رڼا راشي په سترګو کې موف کې ګاډي.
د ځینو خلکو په وینا یو شمېر کورنیو ته چې کله نوي ناوې ودیږي نو له هماغه لومړیو ورځو خپل هغه اساسي حق او حقوق له لاسه ورکوي، دومره چې د دې واک هم نه لري چې له خپل راوړل شوي جیز څخه کار واخلي. د کابل د دې سبز اوسیدونکي نور بیبي وایي چې خوښ یې د دې ټول هغه جیز چې په ډېرې خوارۍ برابر کړی و خپلو لونو او نورو نږدې کسانو ته ورکړ.
او جیز مې جوړ کړ، ما په خپله ډېر کوشش مې وکړ، خپله ځینې وګنډل، خویندو مې راسره کومک وکړو، مګر مخ چې زه واده شوم او لاړم د خاوند کور ته بیا خواښې مې هغه ټول زما نه واخیسته، بیا ښه نو ټولې تحفې په شکل باندې ورکړل خپل زوم ته، خپل ورور ته، وراره ته، دوی ته.
خو د اسلام له نظره د جیز پر سر ناوې ته پیغور ورکول او سپکې سپورې څه حکم لري؟ دا مو له دیني عالم محمد الله سیدزاده څخه پوښتلی دي.
که د چالو واسي کېږي او شایي جوړوي نه لري او د پلار کورنۍ یعنې د جلۍ د پلار کورنۍ په بساط کې یا په توان کې داوي چې خپل لور ته مثلا فرش ورکړي یا ظرف ورکړي، هغه د خپل کار دی، ولې د حد او د توان ته اندازې. اکثرا کورنۍ بیا داسې هم دي چې جیز ور نه وړي، هغه ښځه په هغې کورنۍ کې ډېره کم ارزښت وي، په کمه سترګه ورته کتل کېږي، تانې ورکوي او هغه همیشه تهدیدوي یا داسې نور خشونتونه یا تاوتریخوالی ورسره کوي چې دا هم په اسلام کې ناروا کار ده.
خو یو شمېر کسان بیا وایي ځینې انګیندې داسې هم دي چې خپل جیز ته په باکس یا الماری کې شل قلفه ورچوي تر دې چې د ضرورت په وخت هم کار ترې نه اخلي، او دا چاره یې د خسر په کور کې د جار او جنجال سبب شي او خواښ یې ترې په کلونو کلونو ناراضه وي. په همدې اړه 50 کلنه شاپری وایي:
جیز زوی راوړی وه، بس دونه یې راوړی خپل وس قدر، هماغه یې خپل ځان ته یې وساتله، ما ته یې نه ده راکړی. دا ماشین د خیاطي وه، دا پیالې وه، چاینکه، ترموز وه، دغه شیان و زوی نو شینه نه وته، دا بکسه و هغه بکسونه کې قلف کړي زوی خور ورته وړی څه دی ته ما ورکوه، خپل مال ځان ته وساته.
د انساني علومو په برخه کې ماستر او ارواپو استاد ضیاءالحق شمس بیا په دې نظر دی چې د جیز پر سر د خسر د کور پیغورونه او بدې خبرې د دې لامل کیږي چې د میرمنې او خاوند ژوند هم تریخ شي.
د نوې خیخې مسله هم د همدغه انعناتو تر فشار لاندې د ځینو انسانانو قرباني اخلي چې هغوی باندې فشار راوستلی شي، او یو کس په ټولنه کې په کورنۍ کې ضعیف معرفي کولی سي، بې منطقه معرفي کولی سي، د شای په صفت معرفي کولی سي، نه د انسان په صفت. او داسې ځینې درونی خصوصیات چې دا ناروغۍ سره اخته کوي، د پیښو په وړاندې هغه مقاومت راکموي، په ماشومانو باندې وروسته فشار ډېر زیاتوي، اوقدوي کوي، او بالاخره د انعناتو قرباني وي. هېڅکله په آرامه تر پایه پورې ښه ژوند نه شي کولی، او کیدلی شي د ځان وژنې یا د تېښتې یا د ځینو داسې د تداول چلندونو تصمیمونه هم ونیسي.
له بلې خوا میرمن شریفه زرمتی وایي دا په پکتیا کې لومړنۍ میرمن و چې د خسر کورته د جیس پر ځای یوازې یو څو کتابونه او خپل تحصیلي اسناد وړي وو. دا کار یې ځکه کړی و چې خلکو ته وښیي چې یوازې مادي مسایل خوښي نه راوړي، بلکې معنویات تر ټولو لوړ دي. دا چې د شریفې زرمتی خسرګنۍ بیا څه ډول عکس العمل ښودلی، نوموړې وایي:
کله چې ما واده وکړ یو وړکی کتابتون مې د ځان سره درلود، هغه مې د خپل خسر کور ته د ځان سره وړی ده، او یو درې څلور جوړه جامې مې درلودې، د هغه سره ما واده وکړ، ولاړم تللی یم. فصل د خدای تر اوسه پورې د ما د ماشومانو د پلار له طرف نه، یا مې د خواښې خسر خدای دې وبخښي د هغوی له طرفه، یا مې د کورنۍ د نورو غړو له طرفه، نه په هماغه ورځو کې، نه وروسته له هغه، نه تر اوسه پورې کوم ستونزې سره نه یم مخامخ شوی. حتی په رموز کې تر اوسه پورې راته دا خبره چا نه ده کړې ستا له ځان سره جیز جوړه نه ده راوړې، هیڅ شی مې له ځانه سره یې نه وړه. د ځوان اساس یوازې جیز نه پوره کوي، د ځوان په اساس کې، د ځوان په بنسټ ښودل کې نور داسې څه ستاسي په هغه باندې باید موږ ټینګار وکړو، لکه زده کړه ده، د ځوان مخ ته وړل ده، د اولاد دنیا ته راوړل ده، سالمه تربیه او روزنه ده، او خپل ځوان څنګه په پښو باندې ودرېږي، دا ډېره مهمه ده.
خو ښایي د میرمن زرمتۍ په څیر به ډېرې کمې ښځې وي چې د خسر کور ته د ډېر جیز پر ځای کتابونه او نور معنویات وړي.
وهان وای شته د کور څراغ دی، نو ما پرېږدئ چې کور مو تیار شي. تاسو د نیمه نړۍ خبرونه ته غوږ یاست چې فرشته غنی جوړوي.
کله چې نوی ناوی د خسر کور ته جیس کم وړي، نه یوازې دا چې لبد چلن سره مخ کیږي، بلکې ځینی وخت د همغه توکو د استفادې حق هم ورناخستل کیږي. په دې حق لزمونږ همکاري فرشته غنی و تمثيلي ټوټلی کلی دا په ګډه یو.
دا یو کار وشت دی په دې سر دا تپری نه دا
ټول وشت دره دا وش کال خلا خدای نه بار پرمیک دا او په دې دوا کالونو کې مې بغیر له قدر عزت څخه بد رسیدلې دي چې دا سال دره باندې جوړ کړای او ما خو بیا کومه بد خبر نه درته کړی هم دومره مې وویل چې ډاکټر ته د ناروغې لپاره وویل چې کار مکا او یو دوا ورځې استراحت وکا کنه نو له بعد نه به بتاره شم
بس کړه بس دوا کال دې لا واده نه تیریږي بانو ته ګوره ارا ورځ مریضه یې ارا ورځ نخره کوي دې کور لا کارونو ځان خلاصوي زوره کې شرنګ دې ورکه نورین ګان دې مم دې یو ورځ شکایت و نکه ام دوم را غواړی چې ملنګ جان را وغواړم او دا غولای دی په ویلو سرکا
بوبو جانې وای
وای وای وای څو کما دې کما کل دې ما و نه منل اما غا ولا ورځ می ورته ویل چې دې دې سترګې دې خزینې دي دا به په دې کارونو دا نورین ګندم لالاری وباسي
کړې ده مال څه په زړه به ګوړې ماته بیا خو تا دومره جیز جوړې نه وړي هغه څه سوله اوس خو یو ګلاس او یو کاسه ته محتاج یې دا دې څه کړل
څه وکړم غونچې ترورې بوبو ټول جیز او جوړې مې په خپل باکس کې قلف کړل ولاکه یو ستنم را کړی وي زما خواس یم نوم باد دی چین ګور ده گزارای و نکا دی خپل زوی ته ملکه هیڅ ور کړی وي
ای خدای دا خو ډېر ظلم دی جیز خو هغه څه دی چې یو انجلې د مو مور د کور راوړي او مور یې ورته جوړوي چې د میړه په کور کې لاس بند شي او د دغو وسایل او کالیو څخه کار واخلي. نه دا چې خسرګنۍ ته ټول وخت احتیاج وي او هغه هم خسرګنۍ ته نقلب کړي. د نجلۍ جیز هغې خپل حق دی. خو داسې کورنۍ ډېرې دي چې د خپل انګور حق خوري او جیز یې ترې اخلي. خیر زه به یو ځل لاړه سم له دې ببوګلي سره به خبرې وکړم چې اول خو دې د کور غم په کور وژاړي او که نه سره جوړې سي نو د بل حق ولې خورې؟ هغه لویه ګناه ده. خدای دې په دې ګناه نه نیسي څوک، دا ګناه نه بخښل کېږي. زه به ورسم، ستاسې خوښه ده که نه یار به خبرې ورسره وکړم. څنګه
خو که دا جنجال حل کې قربان به دې شم. خیر اوسې ترورې.
ولې بیا نه کوم حال؟ خو دا زما تم زما لکه اولاد داسې زه به ورسم د خوښ سره به دې خبرې وکړم. پوه شوې؟ اتمن به انشاءالله در حل کړم. حق دې دی، خپل حق به واخې.
خو ګوریدونکو دا وا د نیمې نړۍ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونه ښه وخت.